افغانستان کې د سحر 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه او ریچ هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د یک شنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان ولسمه د جولای میاشتې 8 په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ریچ په پام کې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونه په خبرونو پیلو. د قحطۍ د اټکل یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوند د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، وروستیو سیلابونو چې د دوامداري وچکالي نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او عوایدو بې برخې دي. په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان په شمال ختیځو، شمالي او جنوبي سیمو کې شای خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. نوموړې اداره اټکل کوي چې د دې قحطۍ اغیز شای په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لس ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 1500 او 150 میلی مترو پورې وي. د ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمیر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو چې چټکواله به په ساعت کې د 1500 او 80 کیلومتر ترمنځ وي او ورسره د دوړو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شعلم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هیبت الله اخندزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د سرې میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سوي. دغه ورځ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی. په عین حال کې د سرې میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د سرې میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوې ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یوه ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملی اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچ او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتي دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. شغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یوه کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو د همکاري پر دوام هم خوشي څرګنده کړه. حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډون د اسرایلي برمته سویو د خوشي کولو د پیل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه. ویل سوي دغه یرغمل سوي کسان به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یوه لوړ رتبه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې تر شا سوي چې لومړی یې له اسرایل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. یوه فلسطیني چارواکي چې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالو هڅو خبر وو ویلي چې که اسرایل ومني د یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا وړاندیز شای د یوې موافقې چوکاټ ته زمینه برابره کړي چې په مرسته یې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ نه میاشتنۍ جګړه ختمه سي. د اوکران چارواکي وای پرون شنبه د دغه هیواد پر یو جنوبي سیمه د روسیې د توپونو په ډزو درې ملکیان وژل سیوی. چارواکو ویلي چې دوه مړي پرون سهار له یو نړیدلي کور ترلاسه سوي. د جنوبي سیمې خرسون والي الکساندر پروکودین ویلي ماښام مهال د توپونو په ډزو بل کس د خرسون د جنوب په یوه کلي کې ووژل سو. روټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې دغه ادعاوې په بې پرې ډول نیسي تاییدولی. د اروپا د ملتونو جام د 2024 نه د کال د لوبو په لړۍ کې تیر شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووت. دا دوی لوبډلې تیر شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دواړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله، خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټونکی سو او نیمه پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې بله لوبه تیر شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالند ترمنځ وه. دغه لوبه 2-1 په وړاندې د هالند په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالند نیمه پایلوبې ته ووت. د اروپا د ملتونو جام لوبې د څلورویشتو لوبډلو په ګډون د جون له 14 څخه د جرمني په 10 ښارونو کې پیل سوي دي او د جولای تر 14 به دوام وکړي. د روسیې د پهلواني فدراسیون وایي د روسیې 10 تنه پهلوانان چې د پاریس په اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکول سوی وه په دې اولمپیکي لوبو کې له ګډون څخه ډډه کوي، ځکه ځینې مخکښ روسي پهلوانان له هغې ډلې عبدالرشید سادلایف چې د سرو زرو 2 مډالونه لري او د 2023 میلادي کال د پهلوانی اتل زایور بیگ سایداکوف د لوبو له فهرست څخه حذف سیوی. د روسیې د پهلوانی فدراسیون پرون ویل چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو د غوره کولو په اړه د اولمپیک نړیوال کمیټې اصل ورته د منلو وړ نه دی. د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اولمپیک نړیوال کمیټې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې د پاریس په اولمپیک کې د خپلواکو لوبغاړو په توګه له ملي بیرغ او ملي سرودونو څخه پرته ګډون وکړي. دوی ته به همداراز دا اجازه هم نه وي چې د لوبو د پرانیستونکو مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په تیره یوه لسیزه کې روسیه لومړی د ډوپینګ د تورونو او ورپسې د 2022 میلادي کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له کبله له انزوا سره مخامخه ده. پام کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوال دیره دي. د یو این ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی به د افغان کډوالو له استازو سره هم وګوري. تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګراندی د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د درې ورځو په دورې په پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به دلته خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کرشمیر نه دی معلوم، خو د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو اوړي چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریښمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو له لارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی، خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پیل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 1,00,000 افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. ښاغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د دې افغانانو د منلو ژمنې یې کړي دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. د هغه طرحه و چې لمخې به هغه کډوال چې بریتانیا ته رسیدل افریقایي هیواد رواندا ته استول کېدل. په دې لړ کې د افغانانو په ګډون ګڼ شمېر کډوال رواندا ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ و. د احمد تکل په راپور کې به ووري چې بریتانیا ته نوي تللي افغان کډوال د بریتانیا د نوی صدر اعظم د پریکړې په اړه څه وایي.
د برتانیا نوی صدر اعظم کایر سٹارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړی ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شوې ژمنې له مخې که دا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملا مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج وایي چې د نوی صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی، خو کېدای شي چې عملی شي.
د ژمنه کړې په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې باید دوی رواندا ته لیږلې وای دا ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه د پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسي چې بیا به نو د پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي دا وستري او زه تغییرات او اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولی دي او له هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لاره دي د ښاغلي سٹارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برتانیا کې ژوند کوي خپل د اسنادو منتظر دي او کوم فامیلونه چې تینه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي د حکومت څخه موده تقاضا ده چې خپل وادي پر ځای کې کوم وادي چې دوی په انتخابات کې کړی وي هغه وادي ټوله پر ځای کې او د افغانان کوم د منتظر سوي دي په دې پخواني حکومت کې منتظر سوي دي نو دوی سره همکاري او مرسته وکړي.
د ټلګراف رسپانې د راپور له مخې کایر سٹارمر په خپل انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنولو احتمال رد کړی و. له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړې وه او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د روسیو رسمي ارقامو لمخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 1,00,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د فاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو دی یو ځوان خبرې واوریدې چې ویل لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاک پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندي. د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر دی.